راوتلی دي. مرګ ژوبله نه لري، خو کورونو ته زیان اوښتی دی.
د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ په سالنګ او اتلسو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړی و. د دغه ریاست په اعلامیه کې ویل شوي و چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنشیر، پروان، میدان وردګو، غزنی، بامیان، دایکندي، هرات او سالنګ کې نسبتا د سختو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه شوې وه. د دې ادارې د هغې اعلامیې له مخې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې، په ځینو ولایتونو کې له 10 تر 15 ملي مترو پورې د اورښت امکان شته. د بغلان په دهنغوري ولسوالۍ کې د سیلابونو د راتلو پیښې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې هرات ولایت د څو خونړیو زلزلو او له هغې وروسته د زلزلو د ټکانونو شاهد و. په دې زلزله کې تر 1500 ډېر کسان مړه او تر 2000 ډېر ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د تازه شمیرو له مخې د دغو زلزلو په پایله کې شاوخوا 40,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې شمیر یې 10,000 کورونه په بشپړ ډول نړېدلي دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو 24 ساعته.
په غزه ترنګ کې پر سیمه ایز وخت سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اوربن ټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي تنظیم ګڼي. دا لنډمهاله اوربن د فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د اوربن تر نافذېدو وروسته غزې ته د بشري مرستو لارې روانې شوې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په غزه کې د نږدې اونیو له جګړې وروسته دا لومړی وار دی چې یو لنډمهاله څلور ورځنی اوربن نافذیږي. د جرمني خبری اژانس لیکلي ممکن دغه اوربن نور هم پسې وغځول سي. پر دغه لنډمهاله اوربن د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب موافقه سوې ده چې په څو پړاوونو کې به عملي کیږي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس لیکلي اسرائیل او حماس د دې لنډمهاله څلور ورځنی اوربند اعلان د چهارشنبې په ورځ وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د موافقې له مخې به د حماس له بنده د لږ تر لږه 500 یرغمل سویو او د اسرائیل له بنده د سلګونو فلسطیني بندیانو خوشي کېدو ته زمینه برابرېږي. د فرانسې خبری اژانس لیکلي د دغه اوربند لمخې به د غزې 2 میلیونو او 4 لک وګړو ته د مرستو رسولو زمینه هم برابره سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي اړوند چارواکي د یرغمل سویو د ترلاسه کړي لست پر جزئیاتو کار کوي. دغه دفتر په اعلامیه کې ویلي دغه چارواکي دا مهال د یرغمل سویو له ټولو کورنیو سره په تماس کې دي. د جرمنی خبری آژانس د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ویان مجید الانصاری په حواله راپور ورکړی چې پرون یې په دوحه کې یو کانفرنس ته ویلي په لومړی ګام کې به نن مازیګر پر ځای وخت 4 بجې له غزې 14 یرغمل سوي ملکیان خوشي سي. د دې په وینا دغه ټول یرغمل سوي کسان ښځې او ماشومان دي چې لومړی به د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل سي. اسرائیل وروسته له هغې د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بمباریو او مځکنیو پوځي عملیاتو کې تر 4000 ډیر کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د ځوانانو یوې ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچی ومینځه لمر ته کېښود چې وچی خو د مرغۍ بچی بې حاله همدا.
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. په کونړ کې د اند په نوم د نوې مجلې لومړی کڼه چاپ شو.
دولس علمی مقالې په لومړی غاڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوی دی.
د اکرم عثمان د فېستوال د پښتو داستان د لومړی جایزې ګټونکو خپل جایزې ته حیران دي.
یو سوال غوږ درته پیدا کیږي چې دا کی څه څنګه لومړی مقام وګاټو؟ ډېر زیات نیمګړتیاوې لري. د کریکټرونو لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت له لوري د ژبو د عالی شورا جوړېدو پریکړه ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي، او د کار له هیډ څه ډول دی، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسه. در ماشوم لپاره هر حق تر دې سرلیک لاندې سشکل د ماشومانو نړیواله ورځ ولمنځل شو. روانونه د دوشنبه د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمنځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 5 کاله وروسته د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیه خپره کړه. دیرش کاله وروسته بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را په دې خوا ملګري ملتونه د نومبر په شلمه د ماشومانو د حقونو د اعلامیې او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکتران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ ځوانان او پخپل ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اند دي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 102 مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا په اړه وایي.
د هیلو نړۍ کتاب ماشومان ته د پرتنا کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کومې ټلګۍ لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه مخکښ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري، او دغه اثر چې چمتو کړی دی، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپیریال ساتنه ماشومان ته تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې شل لیکوال یو ځای شوي دي چې لسې ښځینه او لسې نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې شل کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشه حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یو برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورسته یو پخو کیناسته، شو خو یې سترګې وګرځلې، بریتونه یې شاخ کړل، غلې د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی شئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب یولس کیسې افغان لیکوالو لیکلې دي او نه کیسې د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوې دي. د دې مجموعې یو بل کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچی نومې شي. له اخلي کامران څخه به د دوی د کیسې یو برخه واورو.
احمد وویل: وګمی، کدا دې مرغۍ بچای په بل رنگ وای څنګه خبه کاری دو؟ وګمی ضرور خبر غکړه، له ما سره یو پاکټ نکري زشته، تا رازه په نکریزو یې سور کړو ښایسته به شي. په کاسه کې یې نکریزې ورته جوړې کړې او د مرغۍ بچه یې له قفس راوویست او په ګډه یې ټول په نکریزو سور کړ. ځنډ وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغۍ بچه یې ومینځي. وږمې اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچه یې مینځه چې پاک شي. د مرغۍ بچه یې ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچه یې بی حاله او همداسې پروت و.
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي. د یو بل نوي چاپ شوي اثر پاڼې په هم راوړو. د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د اند په نوم د مجلې لومړۍ ګڼه چاپ شوه. په دې مجله کې خپره شوي مطالب د استادانو او د محصلینو دي. تفصیل در هولانوري پر راپور کې
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیل رحمان الله ازادي رادیو ته ویل د ان پدوم مجله کې دینی اقتصادي فرهنګي او نور مقالې چاپ کړې دي.
ان د علمي مجله لمړی غاڼه ده، علمي تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه رسمي جواز اخیستای. د سید جمال الدین پوهنتون کې لمړی مجله ده او لمړنۍ غاڼه ده چې چاپ ته ورسېده.
آن علمی مجله 12 علمی مقالې په لومړی غاڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوی ده.
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټول خپرې شوی مقالې د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده. هغه وایي د اند مجلې د دوهمې غاڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځې کې به لچاپره وځي.
بل مګړه هم چاپ ته آماده ده ان شاء الله، چې ان قریب هفته دوه کې به ان شاء الله چې دوی مګړه هم لچاپه وځي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین هم خوښتي چې د دوی لخوا کېدونکو څېړنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي. عرفان الله ساجد د کرنې پونځي محصل:
نو دا زمونږ ډېر غټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخې اخلي د استادانو تر څنګ، او استادان خو پکې دي او د هیواد په سطح زمونږ پونتون یو نوم پیدا کړی اوس، او استادان او شاګردانو ته ډېر زیات خوشحاله دي. په دې کې محصلینو سره هم ډېره خواري کوي استادان، طریقې ورته ښیي چې څرنګه مقاله ولیکل شي او څرنګه خپره شي. او د خیره وای پاینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري، یو به ساینسي مقاله به تیزان لخپرېږي آن مجله، او اجتماعیات والا چې دی هغه خپل مقاله ځان لخپرې پاینده کې. د خیره سره دغه پلان هم شته دی.
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په کونړ کې یو شمیر چاپي رسنۍ خپرې شوې، خو د مالی امکاناتو د کموالي او نشتوالي په وجه مزل لنډو او ډیر زر بیرته بند شوي. یوازې په حکومتي بودیجه پرېدونکو مجلې او جریدې اوس هم وخت نا وخت له چاپ راوځي، چې له ډلې د اطلاعاتو او کلتور ریاست جریده او مجله، د ښاروالۍ او د پوهنې ریاست مجلې یادولی شو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په سویډن کې د اکرم عثمان د دریم ادبي فیستیوال د پښتو برخې د لومړي جایزې ګټونکی وحید الله تنویر وایي چې دی د جایزې حیران کړی دی. مخکې تر دې چې د ښاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اکرم عثمان د ادبي فیستیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوږمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه لنډ راپور لري.
د اکرم عثمان ادبي فیستیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و، په دغه فیستیوال کې د پښتو ادبیاتو ډېریو کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې، چې د دغو کیسو له ډلې نه لومړۍ کیسه، دویمه او درېمه کیسه د اکرم عثمان ادبي فیستیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې. دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو. البته د دغو کیسو یوه ټولګه چاپ شوله په سویډنۍ ژبه باندې. د دغه انتخاب او یا هم د دغه پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې، جالبیت په کې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسې انتخابولې، د کیسه لیکوالانو نمونه نه ورخودل سی، یعنی دا پروسه په بشپړه توګه یو شفافه پروسه و چې د پښتو کیسو شمیر له 150 کیسو څخه پورته و، یعنی دغه فستیوال ته له 150 څخه پورته کیسې را لېږل شوې وې چې له دغو 150 کیسو نه بیا لومړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغه کیسو بیا جایزه وګټله. او هغه کیسې چې لومړی جایزه ګټلې ده زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وې، او هغه کیسه چې دویمه درجه ته بریالی شوله زموږ د وطن د وروستۍ تراژیدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژیدۍ په ډیره سمبولیکه پڼه باندې انځور کړې وه، چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنګر د سقوط کیسه کوي چې دغه سنګر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمایندګي کوي او د نظام سقوط تمثیلوي. او کومه کیسه چې دریم مقام یې ګټلی و هغه هم د دو هم نومو کسانو کیسه کوي چې په ښایسته کیسهیز نثر کې لیکل شوې وه. دغه کیسه چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي و، او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي، او په دې اړه مو بیا فکر کول او تهڅوي.
لا اخلي سپوشمې په مننې اوس په د کلی په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکو کیسه د همدې کیسې له لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د شاغلي تنویر نظر ته سره ورسو.
هلک پنسل په لاس پر مخې پر کتاب چپروت و رسامي یې کوله. کوچنۍ نجلۍ وخندل، وګوره خوله دې څومره غټه ورکړه. سړی چیغه کړه، ای پروفیسره! هلک وترید، وګوره څو بجې دي. هلک پورته دیوالي ساعت ته وکتل، په خواره خوله وویل، ابا پاوکم اته دي. سړی پرې وربرک شو، د شو ته زو سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، ور غبرګه کړه، لږ وروسته 8 بجې کېږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وښوره. د زیړ طلایي ساز شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ور واړو، نن ښوونځي ته مه ځئ، زه مادې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مو کور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګ بده شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک غوږ ته خوله ور نږدې کړه، نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې په لاس کوي؟ هلک پنسل کېښود، غلې وویل، نه پوهېږم، ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکارېږي. سړی دالیس کې چیغه کړه، سپیرې ناوخته دې کړه. د ستړي سا ډک آواز راغی، ته راغلم. سړی وویل، چادري دې سم افسر کړه، لاره کې به یوه او بل طرف ته نه ګورې. موټر کې دې ټخی نه منم، او پات شو ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل، ښځه یې زړه کنډواله کې کېنوله. وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړی ښځې ته ور غږ کړ، سپیرې راځه. دواړه موټر ته روختل. سړی ټول نظر په ښځه کې اچولو. ښځه زوړن سر په چادري کې غونجه ناسته وه. سړی د ښځې طرف شیشه ښکته کړه، تړپ شو. لاړې او شنه نسوار بعد بیرته د ښځې پر چادري راوړل. ښځې ځان سره وښوراو. سړی خوله ور نږدې کړه، مه ښورېږه، د تربور موټر ده، ولې مې سپکوې؟ شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول. سړی له ښځې دوه ګامه وړاندې روان و. دواړه د بازار وې څنډې ته چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل ورسېدل. سړی ښځې ته وکتل، همدلته کېنه، زه لږ سودا راخلم، وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو. ساعت وروسته سړی راښکاره شو، غټ څادر یې پوزې ته ونیو. اوف، دا څومره بد بوی ده! د دوه درې د پوښتنې وروسته یوې وړې مینه خانې ته ورننوتل. سړی وویل، پښې خوږېږي، له ملا په تکلیف ده، سایه بندېږي، رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه رابرسېره شول. ډاکټر وویل، پرېږده چې خپله وغږېږي. سړی لمن په زنګون سمه کړه، خو ما درته وویل. ډاکټر ښځې ته وکتل، خورې څو اولادونه لرې؟ سړی وار د مخه وویل، مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر، سړی ته نسخه ونیوله ورشه دا درمل راوړه سړی پر خځه غږ کړ جګ اسپیرې زو ډاکټر وروبرګ کړه دا دې همدلته ناسته وي ته لاړ شه درمل راوړه سړی په تیزۍ سره ووت ډاکټر وویل خورې نوم دې څه ده ښځې غلې وویل ضربې وي خاوند دې ولې سپیره درته وایي ښځه چادري کې وښورېده زه چې راواده شوم خاوند مې ټوپک سپا کوه هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد تر ډاکټر هم ونه رسېد ځای پر ځای شو له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپیره بولي وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه ښځې غلې وویل ډاکټر صاحب کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلو شي هم راته لیکلې وای هغه یې نه راته اخلي ډاکټر مسکو د ښځې پښو ته یې وکتل پشکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه سترګې یې له اوښکې ډکې شوې غلې وویل خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه پښې او ملا به دې ښه شي سړی راننووت تیزه تیزه سا یې اخیسته هم ډاکټر صاحب دوایي وګوره ډاکټر سړی ته وکتل ګوره چې بازار ته ښکته شوې یو جوړ خو بوټونه د مېرمنې ته واخله سړی د ښځې پښو ته وکتل ښځې ژر په پښو چادرې ور واچوله سړی ډاکټر ته وویل کور کې نوې ایښی دي دواړه جګ شول ښځه زانګې وانګې په سړي پسې له شا روانه وه د چادرې له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل سړی لږ مخکې ودرېد د دوکان مخې ته په رازړېدلو زنځیرونو یې لاس را تېر کړ دا یو غټ زنځیر خو راکړه پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړې سپی ګولټیر دی هغه پخوانی هم وشکاو ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل
شاغلی تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ماته وویل چې دی د جایزې حیران کړی دی ولې له دې ځوان کیسه لیکواله به په تفصیل واورو
زه تسمه فکر کوم کوم دا وران څه دي یا د فستیوال د روان کیسې دي د پښتو د برخې او زه په دې باور یم چې زیاتره وخت له دې ټولنې سره نه دی پاتې شوی په افغانستان کې زیات و نه دی کړی نو دا فکر کوم دی ته یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې په بل بڼه باندې دا څه ښکار شوی شي او خو دا ان دې ته حیرانون کې چې په رښتیا هم شاید په افغانستان کې خو دومره محروم او دومره بې وسه ځوان کلری سي البته دی ډاکټر څخه خواست کې خزه د میړو په نشټون کې چې ماته یو جوړ کله شي هغه بوټونه البته چې خزینه په خوکی نو دې ډاکټر څخه غواړي چې مکتب په نسخه کې ولیک البته دې دومره جرأت هم نه لري البته دې د ټولنې کې زسمره فکر کوم دې ډېر عمر کې پښتو نه کادان دی البته دې په اروپا کې ډېر پاتې شوی یا دې ټولنې سره شې دې د ډېر جالب ورته راسوینو پام دې خاطر باندې دې ته لمړی مقام ورکړی او ګڼ نور پښتنې دې ساغه د ما په ذهن کې را پیدا کیږي چې شاید په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل دې دا کار کړی
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي
کوم مثلا دې دې البته د پښتو ادب کې د خزو محروم ځوان په یو عمر کې باندې دوی نه مطالعه کړي لکه څنګه چې لوی لیکوالان راخستل دي دې به خبره دي چې دلته د خزو ځوان د پښتو ادب د برخې نه دوی پخت د ماده کې دا دې ور بلل د څه ولا دې خو خط سپری راخسته یا دې پښتني او البته د خزو نقشر باندې دې البته نرواکی یا د نارینه ولخونه دومره جبر لاندې ساتل ستوي دي چې دوی حتی ډاکټر ته کیږي او خلک دې په له خوښلو پښتنه ته نه پریښودل کیږي چې دوی د ډاکټر سره په خزړ وغږیږي او په خار کې په داسې وسند کې کېنی چې خلک را پیاجت ته کېنی د خار تصویر ورکیا خل سره مو کې کتنه تکل کیږي باندې دلیل باندې شاید دومره مقام ورکړای
لدیش سره ډیر بد چلند کوي دا سړی لخپل ماشومان سره ډیر بد چلند کوي په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغه سي نارینه هم شته چې شزته ووي چې کله ډاکټر تروانه کوي او ورتوي په لار کې چې بلی خواته بنه ګوري موټر کې دې ټخی نه منم او ډاکټر سره به خبرې نه کوي د انسانان دوار خلري سم او ناسم دلته دا سړی لا پایله تر اخیره پوری سم نه دی ماشومان باندې هم چیږي وي لیکن به پای ورته وکړي ماشومان سره خبرې کوي لکه څنګه چې باید کرکټر انزور شي هغه څنګه دی انزور شوی
بالکل منطقي کیسه کوي ستوند لري خدای ما دې لمړنوي کیسونه یو کیسه ده نو نه پیګم چې هغه ورسته ما کومې کې شو ته لګلی او کې اوس پرمای او زه لګلی وي نو نه پیګم چې دوی ولې هغه هغه کیسه نه دی انتخاب کړی او زه ته دوی اولیت ورکړی دا پتی
تنویر صاحب کچرته د کیسې جنو ټکنیکی شانو تراشم مثلا زمان ته زراشم تاسو یو ځای لیکي چې شیبه ورسته داسې وشول ساعت ورسته سړی راشکارا شو دا دقیق زمان نه دی ساعت ورسته نه څومره وخت شیبه ورسته نه څومره وخت فکر په داستان کې خو په کار دی چې دغه فاصله ډکه شي مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي دا یو زمان ډک شو خیر دا خو هم لا یو خبره ده بل د نصر په برخه کې ځینې شان تکرار شوی دی مثلا څو ځله دا خبره راغله چې څور خبرګه کړه څو ځله دا راغله د چادرې وشوريده لکه څنګه چې تاسو وایسي د سشکاري لکه یو لیکوال چې په پایل کې کیسې لیکلي ما هم چې په اول کې به کیسې لیکلي کلمات په تکرارېدل او ځینې شان په تکرارېدل د زمان دغه مشکل ته تر ډیره نه متوجه کېدم هم داسې ده
او بالکل ما تقریبا دا کیسه د وکاله مخ کې لیکلې و نو کله چې په دې کې اته میاستې و میاستې تیر په یو ملګر په واسطه مې ماتره خبره تاسو چې دلته اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډي کیسې غواړي او آل په ایمیل ورته ولېږه کیسې ورته ایمیل کا نو درې یا څلور کیسې ورته ایمیل کما کیسې ولېږلې او مګر ما دا به زو غننه چې خیر موږ مبتدی لیکوالان یو یا تقریبا لیکوال موږ ځانته نور کو خو تر شاید ما موضوع نه شي مقام وانا خلی چا لپام دومره کی ورنه شي کوم اگر کله چې واسه ما د خپل کیسې ته البته شي او سوال غونډره پیدا کیږي د کیسې څنګه دومره مقام وګاټو لږه نو اوس کزه په دې خپل کیسه باندې کلم راوخلم نه کوم نو تقریبا ډیر زیات نیمګړتیا لري د کریکټر لوخوا د مکالمو لوخوا د ډیالوګ لوخوا د مکان لوخوا د زمان لوخوا
تنویر صاحب مننه د کیسو په دنیا کې په پات شو د کیسې لیکوالي لې می ودان لنډه کیسه د دوی په شخص راور
سودا لنډه کیسه په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته جېړې پاڼې لونه بلې دي باد نه څولې زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیوله خو اوس له مکتب نه بیلې يم د کور دروازه وړه بده پلار مې وروغوت د خبرو غږ یې راځي بیرته چابک خونې ته دننه شو له هغې خوا چې راووت کمپیوټر یې په لاس کې دی له مخ نه مې سور تاو پورته شو نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولیږل پر فیسبوک یې د خرڅولو اعلان خپور کړ فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی وو وړه وم هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل گیمونه مې پکې وکړل فلمونه مې وکتل وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل سندره مې پکې اورېدلې دې وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې پلار مې بهتر راغی کمپیوټر ورسره نشته لمر کرار کرار لمنه ورټولوي خونې ته دننه شوم وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې پلار مې د موسکا هڅه وکړه شونډې یې وخوځېدې ښه ده چې خرڅ شو د پاسپورټونو لپاره یې پیسې غوښتې دي پلار د ټولو څیرې له نظر تیرې کړې هیڅوک څه نه وایي د بیا وویل همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم هلته به درسونه وایي مکتب ته به ځئ کوچنۍ خور مې موسکۍ شوه نورغلې دي زه خپلې خونې ته روانه شوم د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله نن مې هم زړه غواړي چې روښانه یې کړم د خپلې خوښې سندره پکې واورم خو د میز پر سر یې ځای تش دی
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په روسیې کې د شبو د عالی شورا د جوړېدو خبر ورکړ یو شمیر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیار کې دوکې د لهجو انډول مراعت نه کړي دوی له ازادي راډیو سره د خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ خو د پښتو او دري ژبو تر څنګ په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیار کې دوه غوښتنه هم وکړه جزئیات اسمت سروان پراپور کی
د شبو او ادبیاتو یو شمیر استادانو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د شبو د عالی شورا د جوړیدو هرکلی کړي، خو دوی اندیشنه شي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د شبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعات نشي او له دې سره به د یاد شورا کار اغیزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژبپوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دی ته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول دی، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي، دا مهم بحث دی. کله چې ژبه د معیاري کول لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو وینکي ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پروتوسیمو په ګردودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې پکې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړیدل مثبت ګام بولي، خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استاذ باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپل ژبې لپاره کار اغیزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه ته یو ځای ته پښتو او دری ژبو ته نه بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکی دوله کو سره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
شي افغانستان ساخته شوند.
دا چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصده په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکې شته کنه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. یاد وزارت د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلي چې د ژبو عالی شورا دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشیخ په لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای مخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبري آژانس پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامنځته شوی سو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکړي. په خبر کې راغلی و چې د په دې شورا کې د طالبانو تر واکلاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم او اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیره یو پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیلې ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په افغانستان کې اوس مهال 20 ژوندې ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبري کوي، چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشایي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبري پرې کوي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې د هور سپیشل شعر د دوی په شخ
نن شپه درځمه خامخا درځمه نن شپه درځمه خامخا درځمه درځم لتا سره نن شپه تر سهار پورې په وچو شوندو په زخمی کوته مې لدار دلری خود درد په غې کې په ژړغونی او بی سیک آواز سندری وایم موسیقی غږوم لدار دډکه موسیقی نڅوم د هر ژوندی انسان لدار د بی وغږو د زوړ جماعت ملا بغوک د دیوال شاتوی هغه رښتینی وفادار مین به زما اوستا له موسیقی سره جوړه جوړیږي د ژړا غږ به زمونږ موسیقی ته لا ښکلا وربخي د ژړا درد به یې له سترګونه تلپاتې رڼایي پټه کړي نن شپه درځمه خامخا درځمه نوی رباب نوی ستار سره پوهیږې هیڅ راته ویلی نشي د درد کیسه دی هیڅ کولای نشي څنګه چې پیل کړي کیسه زړه دې راډک شي زړه دې راډک شي د دردونو مزي تاو راتاو شي خو زه درځمه خامخا درځمه نن شپه به دواړه خپل دردونه له چانه پټوو د موسیقۍ په ژبه په هنرمند ګوتو پرته د چا له ویرې او نن شپه د درد د پټولو خپل غرور ماتوو نن شپه خپل درد غږوو په پخوانۍ زړه سیله افغانۍ موسیقي د خپلې مینې د اظهار لپاره د خپل ژوندون په بیا نن شپه هیڅ ویره نه کړم دا مې وعده ده چې درځمه خامخا درځمه او دا مې وعده ده چې درځمه خامخا درځمه
خلې سپیشلی په مننه چې دا شیری پازادی رادیو ادبی مجلې پروګرام لورولای وو
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خوست لکنو د سیمې د مشانو وی جرګې پریکړه کړې چې تر دې ورسته به په دې قوم کې د جنو ولور دونیم لک افغانۍ وي د یادې سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ژمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي د نور قومونو سره په توپیر لکڼو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکڼو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لري د نجونو ولور دونیم لک افغانۍ ټاکلی دی قومی مشرانو پریکړه کړي کچېری د لکنو کومکاس لدې پریکړې سرغړونه وکي له هغه سره به ټول قوم د غم او خاده هر ډول اړیکې پرې کوي قومی مشر نور جمال الدین ول په دې پریکړه کې زین نور ریواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامیدل ختم اعلان شوې دي
ورته موږ داسې مطلب چې دونیم لک روپۍ وو یعنی په داخل دې لکان کې که هر څوک کې بودیا کې که دلته یې دونیم لک بو سیری پندوسره روپۍ دې پورې وي چې هغه کوټه پوجي خو زومبو هغه دی خلک نیوي ماما نشتا غوړي نشتا وریزي نشتا خلیفہ نشتا ترنه نشتا یعنی لا جوړه جمع شپې جوړبو خو هغه نیوي دی پور پکو نیوي څلور جوړه سره دې ټکرایو دا پوښانی په خو نیوي
قومي مشرانوي لوړ ولور د دې لامل شوی چې د زین زوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونشي کولای چې د بهر په مزدوري کې هم د پیټې او چات کی یو بل قومي مشر یونس خان وایي
نو دې پورا چې ایمون زون ویزا وخلی عرب ته لور شي یا بل دې ته لور شي او دولته کوزدا به ته وکی دا نو ولته نو سوی اخر هغه انسان دا نو دا ټول شیون چې موږ وسنجول او دای دې ټیکټ روپې دې کور خرڅه دې خدي ولور خو یو دې پرېګ دا نه سی پرې کولا ایمون ځوانون او ټول دغه سی ګرځي
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپل کورنۍ نفقه تر لاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي، نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کی؟ د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغه خښتو کې 200-300 روپۍ دړي نشو جوړوای، خېټې ته نشو پوره کوی، بیا به ورول ته مثال څه پوره کړو؟ او ډېر ځوانان دي مثال د ودونه هغه نه پاتې دي، مثال سپینګیري شو کړي دي، مثال
بلوری ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پریکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
خاصه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي، نو د دغې فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشرون ځوانون خوښ دي، غواړو چې د دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي، دا یوه مهمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالي ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وې موسى احمد شیبر په خدای سپارم. ښه ډیر شي.
ستاپ مینا مزړه شدی نور جهان په کار ندی، زما د زړه پر وسلا د ملنګ مینا سوشکارا، ستا خبرې شایستې ته چې په نظر ته کوي، هم ټپای هم غزل څنګه په ناز دی وخندل، شایسته شایسته زوانی لکه د مینې شاعری، پانس کال عمر کو څنګه پر ځان مې دا ارغو، د زوانی ورځې وشپې په انتظار کې تیرې سوې، چې د زړه کور مې د چا د لاس تصویر راکشیش ده دشایست نشی را پریش ده، غمیو تل زومه میلمه ستا ده یاری کم پایده، سپین لاز شن را گوچی سری گرانو نظر بلو هستی، دیل خوش آلو یزر گیدی چی را سرا میخفل آلیدی، ننی کول دی رازی مسافر یار به جرمنی، نباران ستانا جلی اسی بانی کوی نری، تصویر کردم فرزر پجرا سا مور تزا، نیمش پا دا تنهای دا دا جانان گرانا جدای دا، ستا غمونا میلمانا قربان دی خرم ویلا دزر، هیره دل دیرا تگرانا چاته وایم جانانا، دیمی سول زوار شوندان چنان جواب راکی جانان، پا
خپل مطلب پورا کوي چې جړو مال نن راځي ستا پلاس کسر بنگړي جړو ما ټول اتوړي ستا ټکان څو د کوزي فرمای خاوري واړوې دسمه ستا وړې د کوزي فرمای شروع دې کلمې نان تیر کړه ځواني اوس پته سپوزان تیروي مازدیګر سوزور زما د جانان دې کله پرېږدمه